سلامونه ستړي مشي وخت افغانستان کې دا مسپینه څلور دوه بجې دي. تاسو زموږ پکې له ازادۍ رادیو ناوړي په وخت سره د افغانستان کې دا اوس د مسپینه څلور بجې دي. په مو کې د دې سات خبرونه ته افغانو ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پر ټولو افغانانو نړیوالو غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیزونو په مسله کې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. رینا میری په افغانستان کې د ښځو نجونو د پوهنتونونو او په نادولتي ټولنو کې د هغوی پر کار د بندیز د دوه کلنۍ په درشل کې په یو پرانیستي لیک کې چې بیګایې پر خپل ایکسپانه خپور کړی ویلي دي افغان نارینه که په هیواد کې دننه دي که بهر باید له خپلو میرمنو لوڼو خویندو او ټولو افغانو ښځو سره ودرېږي. نوموړي وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر اړخ تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د تیر ماښام د چاودنې پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې تېره شپه ناوخته پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې دا وکړه چې وسلوالو یې د تالقان ښار د لومړۍ حوزې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سر ګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتېري یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د تالقان ښار په سرای سنګ سیمه کې پرون ماښام یوه درانه چاودنه شوې ده. ازادي جبهې د دې دا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان له ملي ټلویزیون سره چې طالبان یې اداره کوي په مرکه کې ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت به یې چینایي شرکت کوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50 سلنه به افغانستان ته ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی خو په تړون کې شاوخوا 12 متر مربع سهاله مزایدي ورسته د 15 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل شوې ده. د کاغلی افغان په وینا د دې کان د استخراج ټول چارې به په افغانستان کې دننه کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نور ولایتونو کې هم لا بیلابیل شرکتونو ته د سرو زرو د قانونو د استخراج د تړونونو د پلان خبر ورکوي. د طالبانو پر حکومت له دې قبل چې د ډیرو قانونو تړونونه یې له چین سره کړي د انتقادونه زیاتیږي. منتقدان د دې تړونونو د معیارونو او شفافیت له پلوه اندېښمن دي. د ترکیه په لویدیځه موکلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړه شول چې د یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د ترکیې روغتیایي وزارت وایي دا هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیاپال پکې وو د موکلا له روزنیست او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د موکلا والي خبریالانو ته وویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پوړ سره ولګېد او بیا پر ځمکه راپرېوت. روغتون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا پوځونو یک شنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوي خو دواړه پیلوټان یې ژغورل شوي دي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي اغیانو په د پنهه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم نه دي ویلي چې د دغې پیښې په مهال دغه پیلوټانو چې یو یې پر سیران ټپي شوی څه ډول ماموریت مختوړه. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سلورم فصل د شپږم یو اونۍ په دوام با نن یک شنبه د مرغومي میاشتې په دویمه نیټه دوه لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې به د عدالت فراه لوبډله د کابل د پیروزو ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د خدیم اف سی لوبډله به د فاریاب د سرسبز سیاشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرون د خراسان فاریاب استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د خبري ټولګې ته مو زفرشته سهاکه د شفیق یار په تخنیکی همکاري هر کله کو. راپورونو په لړ کې باندې خبرونه کې را سره واوري چې یو شمېر افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو هیواد نه بیرون وتلې دي له څه ستونزو سره مخامخ دي او د دې تر څنګ به دا هم واورئ چې د افغانستان یو شمېر لرې پرتو سیمې کې ځینې اوسېدونکي دې ته اړ دي تر څو پاکې اوبه ترلاسه کړي او له خپلو ستونزو شکایت کوي.
صحیح اوبو د راوړو لپاره موږ ډېرو لرو ساحو نه یې زنانه راوړي، یې ماشومان راوړي، پخروی راوړي، ډېر سخت مشکلات دی.
او د دې تر څنګ به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هېواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښمن دی.
چې کوم موږ معلومات لرو تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي سرطان په دې وژونکې ناروغۍ باندې اخته دي.
د خبرونه په لړ کې بعد داخلي راپورونو تر څنګ بهرنی راپور هم درته وړاندې کوو، تر پایه را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیل کو. د دې خبري ټولګې پر راپورونو یو شمېر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نور هیوادونو ته تللي وای، په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا رامنځته شوی اوسنی وضعیت د دې لامل شوی چې دوی د دې لارو خطرونه په ځان ومني او نور هیوادونو ته کډوال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی چې پکې له نظامي محکمو غوښتي څو هغه کسانو ته له یو کال څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا ورکړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د طالبانو حکومت دا اقدام ښه بولي، خو زیاتوي چې حکومت باید د دې کار د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د ځوانانو د ستونزو د حل په موخه کار وکړي. نور جزئیات له سنا ککړه ورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په هکله یو فرمان ورکړی، یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هېواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځلې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل، خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني یعنی چاړۍ هډوکي ته رسېدلی او د مجبوریت وروستۍ حد تجربه کړی چې خپل ګران هېواد پرېږدي او د نورو هېوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي، که ورسېږي ښه، که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د حاکم وضعیت له امله مې ونه شو کولی زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستانه ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدې، غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل او په لاره کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28 نیټه په خپله ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامي محکمو ته یې معرفي کړي او له نظامي محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله او په درېیم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمېر حقوق پوهان که څه هم د طالبانو حکومت د دې فرمان هرکلی کوي، خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هېواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی تر څو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راټیټ شي.
د دغو شکایتونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و پوخ نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسوشیتد پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي ګډ په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې رودز ټاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپه کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي. په راپور کې راغلي چې ساحلي ګاډ 13 افغان کډوال چې 12 یې نارینه 3 ښځې او 3 ماشومان دي ژغورلي دي چې دا مال په روغتون کې بستر دي او د یوه حالت یې نازک بلل شوی. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوال له ناقانونو لارو څخه یو شمېر هیوادونو ته د تګ پر مهال دا ډول پیښو سره مخ کېږي. تر دې مخکې هم ډېری افغان کډوال د کښتیو د ډوبېدو له امله نورو هیوادونو ته د تګ پر مهال مړه شوي دي. د دې تر څنګ د بشري حقونو ایراني سازمان حلوش هم په څو ځلې د ایران او افغانستان د پولو ترمنځ د ایران د پوله ساتو لخوا د ناقانون افغان کډوالو د وژلو په اړه راپور ورکړی دی. په افغانستان د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د اقتصادي، امنیتي، د نجونو پر زده کړو محدودیت او یو شمېر نورو ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپل هیواد پرېږدي او له قانوني او غیر قانوني لارو نورو هیوادونو ته کډوال شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ کلاس ازادي رادیو نه اوري. افغانستان کې د ژمي پراتلو او د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وزله کورنۍ د سون توکو د اخیستو لپاره د خپل کور توګي پلوري. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده، یو نشي کولی سون توکي واخلي. یو شمېر زاړه خرڅونکي یا د زاړه توکو خرڅونکي هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار لري. ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال یې وویل چې دا موضوع تاییدوي. په دې اړه د بده سپوږمۍ راپور ته وښی.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پایلې دویم ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې، یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما د درې کور سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوي، هغې ته م سامان ورکړی و. 50 کلن کور مې خپله مې کور کړی و، هغه مې خرڅ کړو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کړو. چو میں کتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چبیا خرسے آگن تا نہ گٹ کئی اور نہ تخیر رسائی بس ماں کور سامان پہ 200-300 روپے مانے کمپا لے بھی آؤ کور سامان مثال داد کور دی گنا ہوا بکسنا ہو آؤ داد کور بھی سارے 200 اگست میں 2000-3000 روپے مانا ہو ور میں کو 200-16 بارے میں ور کر رہے چیشے کار نشہ چیشے ہو کاؤ پہ خبر تھا سو وار میں آسا ہو کر تلاشما خدے تختلار نه شکم پلا وخت منه چې شنه دا ډاکټر نه زخت پرزان تر خوګه دا دوا واخره مده دا واخره مده خبر کوټ زخت پر زندگی واخ
د میدان وردګو د مرکز میدان ښار اوسیدونکو رڼا هم ورته اندېښنه لري.
زمي پر سیدو سره مشکلات نور هم ډېر سوي دي، اقتصادي مشکل هم به ډېر سوي ده. نو کور کې مې خالي نه درلوده، لږه مې خرڅه کړله یو څه روپۍ را سره وي، په کومه دوه بجې زغال واخیستل. اقتصادی مشکل هم ډیر ده، پروس کله مو من بس سخت زمای تیر کې.
د یو شمیر کابل ښاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوط لرګي تر 1500 افغانیو پورې، یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانیو او یو کیلو بلند گاز تر 1500 افغانیو پورې پلورل کیږي. هم مهال یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو دی پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. لډلې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مردما وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر.
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، غلې، کاوچونه، فرنیچر، یخچال، تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري. زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم. دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی، کار نشته، خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداری ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډېری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خراغلی ورسیدلې نړیوالې موضوع ته وربشو. سوریه ته د سوریه نوی واکمن او د بهرنیو چارو د وزیر لټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوی دفاع وزیر مرهف ابو قسره د بشار الاسد د رژیم د واکمنۍ په پرزولو کې مهمه ونډه درلوده. د سوریه نوی مشر احمد الشاره ویلي چې د ده د حکومت ټول تمرکز به د دې هیواد په بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ کې وي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل راپور چمتو کړی. تاسو راپور واورئ. بیرته راګرځو خبرونه کې نور مطالب هم شته.
د سوریه نویو واکمنو مرهف ابو قسره چې د حیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی د دفاع وزیر پر دنده ګمارلی دی. ابو قسره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې و. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8مه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قسره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشره چې پخوا د محمد الجولانی په نوم یادېده پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خبره کړې ابو قسره په داسې حال کې لیدل کېږي چې د الشره څنګ ته ناست دی. د سوریه صدر اعظم محمد البشیر تیرونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې پخوا په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د حیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله د هم ویلي دي چې دای به د راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سند راپور لمخې پرون له دې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانې اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي دا هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وایي و دېرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشره ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او ښارونه یې یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشره چې په روانه اونۍ کې له نړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودې ویلي دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیارغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشره حیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشره پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په هم خبرونه ته خراغلی تاسو زموږه ګل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو وسلر وشاته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼې azadi.com کې هم لیدلای لوستلای او کتلای شي. اوس هم ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د افغانستان د یو شمېر لری پرتو سیمو اوسیدونکي وایي اړ دي چې د څښلو د پاکو اوبو د راوړلو لپاره اوږده مزلونه وکړي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هوا په سړېدو او د ژمي په راتګ سره یې ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمیر مېرمنې او سړي وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړېدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د ورځې ډیری ساعتونه د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي میراقا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برف باران کم شوه، مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو خرانه ده. په تیر کې د اوبو ستونزه نه وه. خلکو په هوارو ځمکو کې کښتونه کول او په لوړو خپل کورونه جوړ کړي وو، خو اوس اوبه کمی شوې دي. څو خیریه موسسو په ځینو ځایونو کې د اوبو بمبې وهلې، خو په هغې کې هم اوبه کمی شوې او اوس ښځې او ماشومان په ځینو حیواناتو یعنی خرو اوبه راوړي، خو په ژمي کې دا کار ډېر ستونزمن شوی. د سنجان، السای او بولغین سیمې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
یخ میزنه بالا کردن آب توسط بوشکه او توسط مرکب برشان دوچند مشکل میشه.
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي زرینګل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی. ورس په ولسوالۍ کې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. څاګانې وچې شوې دي. د ژمي په دې موسم کې ډېر په مشکل له نورو سیمو اوبه راوړو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي احمد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دلته په ننګرهار کې د صحي اوبو ډېر کم نه دي او نشتون دی. دلته هېڅ صحي اوبه نشته دی او د صحي اوبو د راوړو دپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یا زنانه راوړي، یا ماشومان راوړي، بخروی راوړي. ډېر سخت مشکلات دی. نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحي اوبو منابع جوړې کاني، نلونو کې اوبه باید ساحو ته تېرې کاني چې اوبه هم صحي شي او خلکو صحي اوبو ته لاسرسی پیدا شي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه:
نن فعلا چایخانه ما خوښ شوه. ما
د اوبو څامو وچې شوې ده. خلک به وزله دي او نورې څاګانې نشي کیندلای. سیند او د اوبو ویالې نه لرو. د کالیو منځل مو زیات دي. مسؤلین باید زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ویالې له ناپاکو اوبو د ځانونو او کالیو منځلو لپاره ګټه اخلو.
د اوبو د برخې کارپوهان له ډلې نجیب الله سدید په افغانستان کې د اوبو د کمښت د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان همیشه حکومتای ضعیف داشته و حکومتای ضعیف
افغانستان تل کمزوري حکومتونه لرلې دي. په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته لږ کار کړی دی. ان په لوی ښارونو کې هم د اوبو ستونزه شته. نړیوالو موسسو څاګانې کیندلې، خو دغه څاګانو کیندنه د ځمکې لاندې اوبو ته زیان رسوي. خلک باید خپل لاس په کار شي او فصلي اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیرمه کړي. په دې ترتیب او همغږي به تر یو بریده ستونزه حل شي.
په وروستیو کې د بین المللي پیوستون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څښلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاکو اوبو ګټه واخلي. له دې وړاندې 15 غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په تیرو 1.5 کلونو کې بې مخینې بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی و. 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 21 میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19 یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
بیا هم خراغلی په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره د خبرو په مهال وویل چې هر کال په دغه هیواد کې تر 900 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمیر کې څه باندې 14,000 یې د دغې ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژون کې ناروغۍ د اخته افغانانو شمیر 1,500 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر ښایي تر دې هم لا زیات وي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښی بیرته رسو.
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وژن کې ناروغۍ د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وښوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 900 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9,450 کسان زموږ د معلوماتو د روغتیا سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم موږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل ځای کې نو تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دی وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وایي له بېوزلۍ کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپلو ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته د خپلو ناروغو ماشومانو په باب ویلي.
د مرستیا پورې علا چې شیرو را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي. په خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک نه شته او را دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کارډونه ورکوي. دا خدي بد دي، دا مونږ ته نه ملاویږي، نه چاره کړي دي راته او نه زما کور لیدلې او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیایي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د هغوی پلان داسې دی چې افغانستان ته هم راشي او همدارنګه آنلاین دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحال کړې ده. یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال.
د شاغلی شینواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپي یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,500 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه عامه ده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2020 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 14,000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په شوزه کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمیر نږدې 10 میلیونو ته رسېدلی و. چې ډیرای مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
وړاندې په څو شیبو کې باز مونږ اونیزه خبرونه وم او راز درته وړاندې شي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پر ټولو افغانانو او نړیوالو غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیزونو په مسله کې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. د تخار ولایت په مرکز سالوخان ښار کې د تیر ماښام د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ومنله. د دې دا پاړه طالبانو تر وسه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواک ډول د ادعا نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالر پانګونې خبر ورکوي. د امریکا پوځ نن یکشنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندر د پاسه په تیروتنه کې په ډزو کې چې هغه دوستانه ډزې بلل شوې دي وشتل شوې ده. او د ترکیې په لویدیز موکلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړه شول چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګېد.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره سلامونه. زه سید شنواره يم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورست مرابول. نن خبرې کوي چې چینایي فضانوردان له فضایي سټیشن د باندې وتلی او 9 ساعته پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړی. د داسې کتابو په مهم خبر کوم چې ټول لس پاڼې دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله وخت ونیسي. وطن کې لا هم ترافیکي پیښې لسګونه انسانان خوري. خو برېټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیرل ولي چې چیرته نشه خو به نه وي کړی او ټکر ونه کړي. نورې ډېرې خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغاله. د خلیل حقانی له ترور وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل. خو ډېر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي. د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شوي.
د افغانستان فلمیر سیندونه نفوس دغه پورته ګوري نو ستاسو خپل فاصله د دغه لوی پکتیا دغه لوی پورته ګوري هغه نوري خبرینو مشوره
د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خواته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین ملي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خواته ډېر میلان کوي.
یو مهم غلی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو. نو دا یوه لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده.
سوریې لپاره له طالباني سیستم نه د جولانی علمان وایي موږ پرمختللي خلک یو. نجونې به مو زده کړې کوي خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولر دي ټول امت څخه په دغه قضیه کې دی جدا ولر دي جدا لارې اختیار کړې دي جدا اتحاد کړی دی. دا چې اتحاد څومره سم دی نه سم دی هغه تاسو ګورئ موږ هم ګورو ټول ملت ګوري.
خود به خلک په موږ باندې رښتند وایي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برخه کې یو څه وایي او وکمنان بل څه کوي.
او پر خپل لابیګرو په هنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل. ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړي چې طالبانو کونړ پونتون ننګرهار پونتون او حتی کابل کې پونتونونه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي جنو یې هرکلې جنو پرې نیوکه کړې دي.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې دي بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشه. د حقانی شبکې د مخکخ غړي او سراج الدین حقانی د تر خلیل حقانی له وجل کې دور استاد طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو درابر سره کې دوه ځان ټنګېدل چې تیرونه ګڼو سیاسي لوري پر نظرونه ورکړي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بلل. خو سراج الدین حقانی چې لای دغه قتل بوته چاته نه ده نیولی، د څارونکو په باور له یوې اونۍ راهیسې په پوره شور سره د فاتحو له اخیستلو یې داسې ښکاري چې نوموړی به د خپل تره د قبر خاورې ژر وچېدو ته پرېنږدي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي، خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالی شوي څوکۍ ته نوی څوک ور واستوي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستې ټاکلې او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرو ده. بلخوا د حاجي خلیل لمړین وروسته یوه اونۍ وشوه چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګردې څېړۍ کې دیره دی او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزي او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استازو خو د ملا برادر تر څنګ ډېرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتګ د یوې نوې صفبندۍ په اړه ګنګوسې زیاتې کړې دي.
الله پاک جل اعلی شانه دې د دې کورنۍ بچی بچی ته دغه توان او توفیق ورته په نصیب کړي چې د افغانستان 40 میلیونه ولسوالۍ سپا مجلس پکو د افغانستان 40 میلیونه نفوس دغه کور ته ګوري، نور ستاسې خپله خوښه ده د دې د دوی پکتیا دغه لوی کور ته ګوري. هغه نورې خبرې نو مشوره وکړه.
دلته زمون خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوی حقانی د کورنیو میراث فرونه چې ملت تاسو سره ده او داسې یو دالیز کې برابر کړئ چې بیا دا د شرق لاسونه پکې ماتي
حقانی شہادت افغانانو او یا د سیاسي ناستې ولاړې د هغې د تسلیت پر پار باندې چې هغې د تسلیت او د تعزیت پیغام وړاندې کړی دی هغه دې په دې حساب پلی شي چې ګوندې دا د کندهار د امیر په مقابل کې چې دی یو سنګر نیول دي او یا یو جبهه پرانیستل دي. نه موږ او تاسو د مخکې څخه لیدلي دي چې نسبت د کندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې دا شبکه چې دا چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی د پخوا څخه کار کړی دی تر اوسه پورې کار کوي دیو د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري 50 کلن تاریخ لري او دیو د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پاتې شوي د اشغالګرو په خلاف د روسانو په خلاف نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې دی ورزور سره غم راضي کوي. خدا په دې معنی چې دا خلک دي د کندهار په مقابل کې چې دی سنګر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده، خو د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویب سایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان یې په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي. خو وروسته یې چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده نو ژر له دغه ویب سایټ نه لرې کړی شوه. بلخوا امرالله صالح دغه ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم ترې کوم ساتلې مثبت هیله رنګ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وښيي، اما دا عادي پیښه نه ده بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره و. نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده. البته د طالبانو د حقانی شبکې او د کندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دې ترمنځ اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو. اما کله چې طالبانو قدرت ونیوه نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخص سراج الدین حقانی زیات مطرح دی چې دا اوس د طالبان په منځ کې دی هغه نرم دریزه غوندې ښکاري ځکه چې دی غواړي چې مکاتب بیرته وي د ښځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګه بخپله د افغانانو سره. اما د کندهار اداره یا ملاحبۃ اللہ چې تر اوسه پورې لا چا لیدلې نه ده، د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف ده، ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده، د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک د چیلنج کی. نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور ده، ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل اقانی ډېرې واضحه خبرې د طالبانو مشر ته وکړې، اما تفصیل یې ورنکه سره. نو دا اختلاف د قندهار او د کابل موجود ده.
د حقانی شبکې او د کندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې ښه نه دي؟ یعنی هر څوک چې د افغانستان مسائل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط ښه نه دي. حقانیان چې دي هغوی نن یو مقتدره کورنۍ ده په افغانستان کې، په سیاست کې دخیل خلک دي، شکیل خلک دي، او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي، او دا په خپل یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیس درلودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولی سي. په تېره بیا په افغانستان غوندې ځای کې چې پیسې، قومي بیس او په سیاست کې شکیلتوب دا ټوله ډېر زیات اهمیت لري، دوی دا ټوله په ځان کې اوس لري. د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نوي دغه یعنی په عصري علومو تحصیل کرده خلک نه لري، بلخوا د کندهار غي چې دی هغوی زیاتره ملایان دي، افراطیت ته مخه کړې ده او یوازې پر نظامي مټ باندې اتکا کړې ده. خلک یې ځان خوابدي کړي دي، خلک تنفر ځینې لري، نفرت ځینې لري د کندهاري شیخانو څخه، افغانان اکثریت. نو لحاظه داسې معلومیږي چې د ترازو پله کرار کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي، او حتی خارجان هم یعنی بین الملی ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کړي. تاسو په دا فاتحه ولیدلی، یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتېږي.
بلخوا د سوریې د واک ته رسېدلې وسله والې ډلې تحریر شام د مشر احمد شر الجولانی تازه څرګندونو څه خلک طالبانو ته او څه یې بیرته د افغانانو په اړه د جولانی ناسم قضاوت له امله پارولی دي. هغه په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریې نه دویم افغانستان جوړ کړي، بلکې د نجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي، او ان د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې ښوونځي او پوهنتونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وه. د جولانی په خبره کې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه نشته، نو هغه یوه قبیلوي ټولنه ده، خو سوریه یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. هغه ټکه چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د عامو خلکو غبرګونونه هم وپارول، عامو خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته د رسېدو له امله خوشحالۍ کولې، مفت مشورې ورکولې او ان جشنونه یې پرې نمانځل، خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتب روښانه ده.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې دی د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دی کړی او نه ورسره ولاړ دی، او نه دې ته چې د اسلام له ادرسه ګوري چې یعنی په اسلام کې داسې یو څیز شته دی چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې، نه هیڅکله نه. نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغې قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړي دي او جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري. خو طالبانو ته پکار دی چې په خپلو کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویلې شوې ده، دا دنیا چې دی یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی د هغه څه ترسره کړي څه چې د دوی زړه غواړي. اوس خلک چې دی راپورته کېږي، غږ پورته کوي، خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي، او دوی په خپل ځان سره او د دغه ولس سره چې دی زیاتې کوي. نو په کار بداوي چې دی دو د هر څه خلاص واخلي او خپل ولس ته رجوع وکړي، او هماغه دین چې دی رامخکې کړی دی او دوی چې دی مدافعین دي هماغه ته رجوع وکړي، او د هماغه دین څخه چې دی د حل لار راوکاږي.
بلخوا د ډاکټر غنی د وخت د چارو د ادارې مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولانی هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړې توګه د ښکېلاک کاذب روایت تکراروي او ملاتړ یې کړی دی. دا په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خبريږي، ترڅو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د هغوی د بین المللي ملاتړو پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړې د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډلا او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا د افغانستان ته او د خاصتن د افغانستان وسنۍ حکومتونو ته یو ډول پیغور او رشخند وحال دی. خود به خلک په موږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په باره کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي. وګورئ اقرا باسم ربک الذی خلق، همدا شانتی کله چې د دوو کورنیو دوو قبیلو جنگ وي چې میرمنې په هغې کې دخالت وکړي، د افغانستان کلتور رواج دومره میرمنو ته درنښت لري چې هغه جنګونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړې پکې شوي وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کاري جزا ورکوي. نو اوس څوک پر سمه روان دي؟ آیا د افغانستان اوسني وکمنن په اسلامي اقوالو برابر دي سم روان دي که د سوریې خلک؟ نو د سوریې اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریې نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دې نه جوړوي. میرمنو ته دې خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي، او زموږ میرمنې زموږ خلک دې همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول، او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفک شوي استادانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نورو خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونړ سید جمال الدین پوهنتون سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پوهنتونه 1200 استادان تازه شړلي چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د ننګرهار پوهنتون هم چې شاوخوا 30 استادان تازه منفق شوي، د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یادې ډلې حکومت په ډېره سپینسترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون 4 استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر وو. د دغو ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي وپوښته، خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډېر طالب پلوي نه دي او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې، او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي، او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات علمي نشریې خپرې کړي دي او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفی کول دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداري کوي، حکومتداري باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوا تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک دغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی، او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي.
او بله غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د 4 کال پر رسیدو زړیدونکې ده، خو ډونالډ ټرمپ چې تازه ولسمشریزې ټاکنې ګټلې په خپله وینا کې یو وار بیا ویلي که دی د بایډن پر ځای وای طالبانو به ترې د ازادۍ رسمي ګذشت مراسم نه وای ترسره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پرېکړې روسیه زړوره کړه چې اوکراین باندې برید وکړي. خو ټرمپ دا نه دي ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي، اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به یې طالبانو ته یوه وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پریښی. حال دا چې د ده په وینا اوس مهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاسته لوېدلي.
افغانستان په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لحاظ زه فکر کوم چې د ټرمپ راتګ سره به افغانستان نور هم منزوي سي، نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي که نه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي که نه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینې کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټوله د طالبانو سرسخته مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ تر راتګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي، او طالبان باید دې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانۍ و اتڼې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
بلخوا په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوحې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړې ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره یې لوی ترهګر وو، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کېږي د جنوري په 10 نیټه باندې تر اوسه پورې د دو پالیسی د افغانستان باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبان ته کېدل او یا افغانانو ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغییرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کېږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو لپاره د ټولو اړخونو لپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت لپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګه د دنیا ګرځي، او دا د افغانانو په ګټه نه ده. او که چیرې حالات همدغسې دوام کوي نو طالبان نشي کولای چې په افغانستان کې فزیکی بشری او رواني امنیت تامین کړي، او عواقب به ډېر خطرناک وي، او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو لپاره زمینه مساعدوي.
اوس هم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ تېره اونۍ بالاخره د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته یو طالب چارواکي ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنیو له هر لوري دایره راتنګه کړې ده او هر ډول ازادي یې ترې اخیستې. هغه ټکی چې تر اوسه یې طالب ویاندانو له منلو انکار کوو او رسنۍ یې په خپلو کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې ازادې بللې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې، وایي په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د ستانگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس ستانگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو میلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغاني رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغه څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زخه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وزه کړي سانسور نه شکایت وکړ او دا یې ومنله چې رسنۍ لستونی نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي چې رسنیو ته یې ټولې ازادۍ ورکړي دي، په داسې حال کې چې د لسګونه خبریالانو سیاسي شنونکو د نیولو شکنجه کولو او ګواښلو خپاره شوي راپورونه به یې تر اوسه پورې ردول. تیره اونۍ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیزو رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړو سره ولیدل، خو دې کار نه یې په ټولنیزو رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور را خپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټوله ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي؟ پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې یې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څېرې په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شویو انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرایه شوي او په مستعارو خزینه اکاونټونو ټویټر، فیسبوک، ټک ټاک او هر ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته کنځاوې کوي. یو شمېر نور فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپلو فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري، بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د اونۍ په اخر کې بیا دردونکو خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباغ شاوخوا سیمو کې د مسافرونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې له امله د مسافر برۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې لوګدې مودې وروسته لویه پېښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پېښو وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافر برۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوې دي او خلکو ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافروړونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي، خو اوس د دغې پېښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي، ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادي راډیو ته ویلي داسې یوه نیمه پېښه ارزه کېدای شي، خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونه د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې حکومت له ډریورانو سره ډېرې ګوتې نه ماتي، خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبرې. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوې دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یادی کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولی د چلوونکو په چیره د نشې نښې ژر معلومولی شي او پیغام یې له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استي تر څو یې مخې ته راووځي او له سړکه د نشې ډریورانو استفاده ختمه کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکوسنس کمپنۍ جوړې کړې دي چې په اړه یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي یې هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډېرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړولی شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي، مګر داسې کتاب نه به مهم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله ونیسي. حتی په اړه مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1980 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په لسو مخونو کې لیکلی، خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټولې مصرې له یوې قافیې سره دي او هر مصرې د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوې، خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې لپاره د مختلفو نظمونو مصرې یو له بل سره وتړي. له همدې لس ورقو نه 3000000000000 نظمونه جوړیږي، معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې CMSAY دا کارنامه د کایژوزی او زونګ لینګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړې چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضا نوردانو جیمز ووس او سوزن هیلمز 8 ساعته او 6:45 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د 10 کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 8 ساعته او 3 دقیقې قدم وهه، خو د امریکایانو ریکارډ یې مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینس پوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خلا پرېږده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او نه ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو سپونه له سعید شینواري سره خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ماهر وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.